همکارم رامین کاکر از شما تشکری میکند تا ما را تا این دم همراهی کردید و حالا مایک استودیو رو میسپاریم به همکارم احمد شبر. سلام جناب شبر صاحب.
حمید صاحب مننه تاسو ستړي مشهید د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته پرلت وهلی او له روسانو غواړي چې د افغانستان په جګړه کې له مداخلې لاس واخلي. داسې راپورونه خپره شوي چې روسان له طالبانو سره مرسته کوي. همدغه ولسی حرکت طالبانو ته هم خپل استازی استوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د غونډې په درشل کې کویت له افغانستان سره د یو لړ مرستو ژمنې کړې. په غزني کې د ماین چاودنو درې ماشومان وژلي او اووه یې ټپیان کړي. هالنډ دوه ایراني ډیپلوماتان له خپلې خاورې ایستلي. بشپړ خبرونه. په داسې حال کې چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې ته تیاری نیسي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وایي چې په کویت کې له چارواکو سره اغېزمنې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون پر ټویټر ولیکل چې په کویت کې له چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت شخېدلی او د روغتیا، معارف او انرژي په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. حکمت خلیل کرزی په یو بل ټویټ کې لیکي چې کویت به ډېر ژر په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. د کویت ګاونډی هیواد سعودي عربستان به د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو د دینی عالمانو د غونډې کوربه وي چې د افغانستان پر سوله به خبرې پکې وشي. په غزنی کې درې کوچنیان د ماین په دوو چاودنو کې وژل شوي او اووه تنه زخمیان شوي دي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل
او دا غره د ځاپېڅه سمو کې دوا د سړک خبره ولای په انټرنټ کې د سوالو لخوا د متي دوا کوم پر د څه کوم لپاره د فلشو او ملګری چې په کې د ډېر په شاده تر سیږي.
د همدې پیښو په ارتباط د ګیلان ولسوال محمد کریم ګیلانوال ویلي چې د دریو زخمیانو حالت نازک و چې د غزنی ښار ته د درملنې لپاره انتقال شوي دي. د بغلان د کرهنې ریاست له بزګرو غوښتنه کړې چې د کوکنارو پر ځای زعفران وکړي. د دې ولایت د کرهنې رئیس عبدالوهاب خیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې بزګرو ته د بدیل کښت ځانګړي بستې هم برابرې کړې.
زعفران یګانه نباتي بوده کې خوشبختانه د بغلان نتیجه
خو دی ویله شمرغه په بغلان کې د زعفرانو کښت ښه نتیجه ورکړې ده. موږ د 300 بزګرو لپاره روزنیز کورس لرو چې هغه ته د زعفرانو د کرلو او پاللو په اړه معلومات ورکړو. موږ به هغه وپوهو چې ولې زعفران د کوکنارو ښه بدیل ګڼو. د بغلان د کرهنې ریاست تیره اونۍ په هغو ولسوالیو کې چې تریا کرل کیږي ګڼو بزګرانو ته د زعفرانو تخم هم ورکړ. د بغلان د کرهنې ریاست وایي چې سږ کال پر 50 چریبه مځکه زعفران کرل کیږي. د هالنډ د استخباراتو ادارې د ایران د سفارت دوه کارکونکي ایستلي دي. د هالنډ د استخباراتو ادارې پرون فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په هاګ ښار کې د ایران د سفارت دوه کارکونکي ایستل شوي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له خبرو ډډه کړې ده. خو یوه لوړ رتبه ایراني چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي چې د دښمن له لورې داسې ټول حرکتونه زموږ د دښمن د مزرانه هڅو برخه ده چې د اټومي موافقې د تخریب لپاره یې کوي. د ایران او پنځو قدرتونو چې په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړه د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې سره وکتل. له موافقه د امریکا د متحده ایالاتونو تر راتلو وروسته نورو غړو هیوادو د موافقه د خوندي ساتلو هڅې پیل کړې دي. د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیوال سازمان وایي دمشق نږدې په دوما سیمه کې په حمله کې چې د اپریل په 1 نیټه وشوه د کلورینو له ګازه کار اخیستل شوی خو داسې مواد نه دي پکې موندل شوي چې د اعصابو د فلج یا تخریب سبب شي. د سازمان پرون وویل چې څېړونکو ډلو چې دوما ته د تحقیق لپاره تللې وې د داسې کیمیاوي موادو نښې موندلې چې کلورین پکې ګډ و. د دې ادارې په وینا چېړونکو د بشار الاسد د رژیم د مخالفو ډلو په تر ولکه لاندې سیمه کې یعنی دوما کې لږ تر لږه سل نقشې د څېړنې لپاره اخیستې دي. کلورین چې په صنعتي فابریکو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي د کیمیاوي وسلو په لیست کې نه دي شامل شوي خو د نړیوالو قوانینو پر اساس له دې ګازه کار اخیستل منع دی. په دوما کې دروان میلادي کال د اپریل په 8 نیټه د سارین او کلورین غاز د حمله خبر خپور شو. د شخورنې د عملیاتو د مامورینو په وینا په حمله کې 24 تنه ووژل شول او سلګونه په خراب حالت کې روغتونونو ته انتقال شول. غربي دولتونو د بشار الاسد پر حکومت تور پوري کړی چې په دوما کې په دې حمله کې لاس درلود. او وروستی خبر دا دی چې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ په روسیا کې ادامه لري. د سیالۍ د کوارټرز فاینل پړاو ته رسیدلې دي. په دې لړ کې به نن د سویډن او انګلستان د روسیا او کروشیا لوبډلې سره مخامخ شي. په پرونیو سیالیو کې برازیل او بلجیم سره مخامخ شول. برازیل یو ګول ووهه خو بلجیم په دوه ګولونو ماتې ورکړه. د اوروګوای لوبډلې له فرانسې دوه ګولونه وخوړل او مسابقه یې وبایلله. البته د برازیل، بلجیم، یوروګوای او فرانسې لوبې تر کوارټر فاینل د مخکې پړاو مسابقې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت د روسیې د سفارت مخې ته پر لټ وهلی. د دې حرکت مشر وایي
دا پرونه خپری ده چې په یو شمېر سیمو کې له جنګي ډلو سره روسي مشاورین لیدل شوي دي او هغوی له یو شمېر ډلو سره پوځي کومکونه کوي.
د سولې لپاره د همدې ولسی حرکت ویان بیا وایي چې له طالبانو سره شغی شو.
کمیته به رامنځته کړه. کمیته به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ډیر ژر د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو لیست اعلان کړي.
په شروع د دې هفته کې باید د ولسوالیو شوراګانو لپاره چې د ځانونو کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسمن د افغانستان خلکو ته اعلان وکړي.
د ګوډیا چار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې به واوري.
کالی دی لند دی، کالی دی اوږده دی، ولې کورس ته ځي، ولې تحصیلات کوي، ولې واده نه ده کړی.
د هلمند سولې حرکت غړیو د کابل پارلات لمن په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وغوړوله. روسیه پر دې تورنه ده چې له طالبانو سره مرسته کوي. د سولې لپاره د دې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وویل چې د روسیې له خلکو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره پر خپل حکومت فشار راولي. دغه ولسی حرکت په ورته وخت کې غواړي چې طالبانو ته خپل استازي واستوي او له هغوی وغواړي چې نور له جګړو لاس واخلي. جزئیات د فرشتې جلال زی پوره پورې.
د هلمند د سولې حرکت مشروای په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو په وړاندې د پرلتونو هدف دا دی چې نور ولسونه د افغانانو ستونزو ته متوجه کړي تر څو هغوی پر خپلو حکومتونو فشار اچولو ته اړ شي. اقبال خیبر وویل داسې رپورټونه شته چې روسیه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي او دوی غواړي چې د روسیې خلک دې ته متوجه شي.
د روسیې ولسه غواړي چې له خپلو اساسو وپوښتل شي تاسو په افغانستان کې څه ډول کارونه کوئ، تاسو ولې په افغانانو کې یا په افغان جګړه کې مداخله کوئ او لا ولې دا سفرونه خپرېږي چې په یو شمېر سیمو کې له جنګي ډلو سره روسي مشاورین لیدل شوي دي او هغوی له یو شمېر ډلو سره پوځي کومکونه کوي.
د هلمند د سولې حرکت غړو کابل ته تر رسیدو وروسته له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل. د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته یې پرلت وکړ او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته یې لیک واستاوه. دوی له څو ورځو راهیسې په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته ناست وو. د سولې لپاره له دې ولسی حرکت سره په پېښور کې د یو شمېر افغان کډوالو د سولې حرکت، د کونړ، لوګر او ځینې نورو ولایتونو ولسی حرکتونه هم په کابل کې یو ځای شوي دي. د هغوی په وینا د پاکستان د سفارت مخې ته له پرلت سره به زرګونه کسان ورسره ملګري شي. په کابل کې د سولې د پرلت غړي وایي د مدني ټولنې غړي، سوداګري شرکتونه، پانګوال او یو شمېر خصوصي روغتونونه هم د اړتیا په وخت کې مرسته ورسره کوي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د فاکولټي استاد پوهاند ودیر ساپی بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دا ولسی حرکت د ټولنې لمنځه راولاړ شوی او د سولې لپاره هڅې اغیزمنې دي.
زه فکر کوم چې دا ملي حرکت د خودجوش از ځوانانو د افغانستان چې د سولې د راوستلو په خاطر شروع شوی او دې سره کټول ملت هم یو ځای شي، معنا یې دا ده چې حکومت د نظامي قوت سره او نړیوال ټولنې ته دا دونه مودې پورې پس له حتی د بند کنفرانسونه تر اوسه پورې اقلا د 12 کالو کې په دې ولې توانېدل چې دې ته سوله راولي او دې د جګړو د لاسه همیشه پازاب دی نرمال جوان تا ادامه نشی ورکولای او خود جوان ایاراولای نشی او تیخی دا بیا در ملت مجبور وانو پا دیلی هاست پجه چه خود تاتوبی که پاتی هم پا خود حکومت دننه ملی حکومت فشار راوالی او هم پا نریوال طولنه پا مختلف طریقه و جزوی ترا تحسن کون سفارتو مخی یا دی ملگرو ملتو دفتر مخی جوو که
د سولې ولسی حرکت د پنځمبه په ورځ د حکومت او سوالو طالبانو ترمنځ د مزګری توپ یو کمیټه هم وټاکله، خو سوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرې رد کړې دي. وسوالو طالبانو د جمعې په ورځ یو اعلامیه خپره کړه او پکې ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې د سولې لپاره خبرو ته چندان لیوال نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي داسې جرګهګۍ جوړه کړې ده چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړي توپ کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي یادې جرګې به هغو سیمو ته ورځي چې طالبان به پکې واکمن دي دا جرګې دا چې د دغو جرګو غړي به کله خپل کار پیلوي او په کوم شکل به مخته ځي د همدې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکار حدیث پردیس د ښاغلي وطندوست سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې له طالبانو سره د سولې د ولسی حرکت د لیدو په اړه ښاغلی وطندوست وایي
د دې لپاره چې په افغانستان کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک فعالیت ولري نو موږ پر یوه کمیټې باندې هوکړه وکړه. کمیټه مو رامنځته کړه. کمیټه به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي. دوی به د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ پر روغې جوړې کار کوي. هلته به دواړه طرفونه اوري چې هغوی څه وایي. د دوی به په خپلو سیمو کې کار کوي. دا هغه کسان دي چې د همدې سیمو اوسېدونکي دي او هغه کسان دي چې د سولې لیوالتیا لري او تر څنګ هغه کسان دي چې دوی ازمایل شوي دي. د طالبانو هم باور پر شته، د حکومت هم باور پر شته او خپله په ولس کې هم شنم لري.
اوبخې ستاسو خبرې مې قطع کړې، خو تاسو کله چې دغه حرکت شروع هم شو په هلمند کې تاسو غوښتل چې لاړ شئ د طالبانو سیمو ته، هم هغوی مخالفت وښود او وی ویل چې که چېرته واقعا تاسو غواړئ نو لاړ شئ د شورابک او هغه نورو سیمو کې چې بهرني ځواکونه موجود دي، نو څومره مطمئنه یاست چې دغه شی چې تاسو وایئ هغه به عملي وي؟
پر طالبانو خو چې دا څه ویل، زما سره خپلو طالبانو شاړیکه نیولې، هغوی راته ویلي دي چې دوی په دفاعي حالت کې دي. بهرنیان د دوی پر کورونو باندې بریدونه کوي. دوی اړ کېږي چې جګړه مخته یوسي. موږ په همدې خاطر پر یو طرف باندې چې هغه افغان لورې دي او بهرني ځواکونه دي، پروګرام موږ وکړ چې دوی باید نور له دغه سړندو بمباریو خلاص واخلي. دوی باید نور دغه حالت جاري ونه ساتي، ځکه چې موږ د دواړو لورو پر نږدې کېدو کار کوو چې افغان لورې طالب سره نږدې شي. دغه کسان چې په جرګګۍ کې وو، په دغه کمیټو کې برخه لري، هغه کسان دي چې کورونه د طالبانو په سیمه کې دي. په هغه سیمه کې دوی اوسېږي. په هغه سیمه کې به دوی له طالبانو او له حکومتي چارواکو سره غږېږي.
بلې، او دغه کمیټې رسمن کله خپل کار شروع کوي، ولایتو ته سفرونه شروع کوي؟
پر دې باندې بحث کېږي چې کمیټې باید لومړی کوم سیمه ته ولېږدول شي، د کوم سیمو کسان باید پکې داخل وي، او کمیټې باید څو کسیز وي. پر دې د خیره کار کېږي، نهایي کېږي چې نهایي وروسته بیا موږ تصمیم نیسو، بیا له رسمي سره شریکو چې دوی کوم سیمو ته ځي، له کومو سیمو څخه راپیلي.
تاسو دغه کوم کمیټې مو چې تشکیل کړي دي هلته د طالبانو سیمو ته چی ځي، څومره وخت به هلته وي، یا دغه پروسه په ټوله کې څومره وخت نیسي؟
زموږ دا چې د پروسه د حرکت پروژه نه ده، دا به تر هغو پورې روان وي سوچ سول راځي، سوچ دوا فابل ورونه سره کښنی، سول ته غاړه جوړه اوربان کوي.
د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست. ازادي راډیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. روانه اونۍ د افغانستان په ارتباط دوه مهمې غونډې دي. یوه د بلجیم په مرکز بروکسل کې ده چې د ناټو د 9 غړو هیوادو د مشران ورته راځي، او همدارس د هغو هیوادونو مشران په دې غونډه کې برخه اخلي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري. بله غونډه په سعودي عربستان کې ده. له یوې خبرتیا وروسته د سیاسي چارو د څیړونکي غفور احمد جاوید څرګندونې د دغو دوو غونډو په ارتباط اخلو چې د افغانستان لپاره دا غونډه څومره مهمه ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لکه څنګه چې مې مخکې هم وویل، د رواني اونۍ په ترڅ کې د افغانستان لپاره دوې مهمې نړیوالې غونډې جوړې شوې. یوه د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناټو د نه ویشتخړو هیوادو د مشانو غونډه ده چې په دې غونډه کې د هغو هیوادونو مشان هم برخه اخلي چې د قدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري، او د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم دې غونډې ته ورځي. بله غونډه په سعودي عربستان کې ده چې هلته د نړۍ نږدې 150 دیني عالمان راغونډي شي، او له افغانستانه هم 120 کسیس حیات دې غونډې ته ورځي. له کابله د سیاسي چارو کتونکی غفور احمد جاوید په ټلیفون را سره دی. جاوید صاحب، خبرونې ته شر اخلي.
مننه شیبر سر، زه هم په خپل وار تاسو ته د راډیو اوریدونکو ته نیکې هیله او سلامونه وړاندې
کوم. کور ودان جاوید صاحب، ستاسو په باور کې لومړی راشو د سعودي عربستان غونډې ته، ځکه چې دا غونډه د سشنبه او چهارشنبه په ورځو باندې تر سره کیدونکې ده، دغه غونډه د افغانستان لپاره ستاسو په باور څومره اهمیت لري؟
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې بدبختانه روانه جګړې ته یو سبغه چې ورکول کېدل، هغه د مذهبي اړخ او وسلوالو طالبانو د ادا کوله چې مونږ دلته جنگیږو، مونږ ته دا جهاد او هغه د هغه د ځل عمل شوی مونږ تر څو په افغانستان کې وجنګیږو. په روسیې کې کله چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه وشوله، د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ، بیا په کابل کې درې نیم زره علما وو، اوس مذهبي صبغه د دې جګړې چې دغه نور له منځه تللې ده، او دغه غونډه چې اوس په سعودي عربستان کې د شپږ دېرش هیوادونو د دیني علماو او سازمانونو جوړېږي، دا به د افغانستان د علماو په فتوا او همدارنګه د اندونیزیا د علماو په هغې خبر پاڼه باندې مهر ولګوي. نو زه فکر کوم چې دا به د طالبانو د جګړې مذهبي اړخ له چلنج سره مخ کړي، هغه به چلنج کړي. بله مهمه خبر داره چې دغه غونډه کولی شي د طالبانو یا هغه استخباراتي سازمانونو څخه چې هغه د مذهب څخه په استفاده او د اسلام څخه په استفاده باندې تروریزم ترویجوي، د تروریزم ملاتړ کوي، د هغوی په وړاندې به هم یو جواب وي، ځکه دا ډېره مهمه وړینه مسله ده چې ټول اسلامي هیوادونه هغه مسائل باید بند کړي او د هغې په وړاندې ودرېږي کوم چې د مذهب څخه او د اسلام څخه په استفاده د انسان وژنې لپاره کارول کېږي.
جاوید صاحب، دلته طالبانو پرون یو اعلامیه خپره کړه او ویل چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو. که چېرته طالبان د سعودي عربستان په غونډو کې چې په جدي او مکې مکرمې کې ترسره کېدونکې د برخه وانخلي، فکر نه کوي چې اهمیت به یو سره کم شي؟
زه فکر نه کوم چې احمد کم شي، ځکه دلته مهمه خبره باید دلته دا وشي د جدي په غونډه کې چې هغه هیوادونه چې د طالبانو ته ملاتړ ورکړي، خصوصا هغه اسلامي هیوادونه چې په راس کې پاکستان دی، په هغوی باندې باید فشار راشي. ځکه په روسیې کې مونږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې طالبان دغه جګړه په خپله یا مثلا په هغه قوت چې دوی وایي چې مونږ یې لرو او خپله مخته وړو، هغسې نه ده. د طالبانو تر شا قوتونه دي، د طالبانو تر شا مثلا پاکستان په دې د اختر په درې ورځنی وربند کې مونږ ته معلومه شو چې مثلا په دوی باندې فشار راوړلو یا په نورو مسایلو کې، هلته د دوی شتون دا ټول هغه څه دي چې پاکستان کولی شي چې طالبان د جګړې له ډګر څخه د سیاست ډګر ته راوګرځوي. نو د جدي غونډه که طالبان په کې شتون نه لري، بل برخه دا کېدلی شي چې په پاکستان فشار راوړي، ځکه په دې کې تر ټولو مهم عرب هیوادونه هم اشتراک کوي، چې هغه قطر د عرب امارات د کویت د خپل سعودي دی چې دا د پاکستان سره ښې اړیکې لري، او د پاکستان اقتصاد د همدې هیوادونو عمرسو ډیری وخت د ستونزو په وخت کې ولاړ وي. نو دا یو بل بحث کېدلی شي. بله مهمه مسله دا ده چې په ذهني لحاظ هغه ځوان نن چې هغه د مذهبي اړخ نه جګړې ته ګوري، شاید د هغه پر روحه باندې ډیر زیات مثبت تاثیر وکړي او هغه د جګړې له ډګر څخه وګرځي.
جاوید صاحب، تاسو اسلامي هیوادو ته اشاره وکړه چې پر پاکستان ممکن فشار راولي. د بروکسل غونډې ته کوم مخ کړو، تمه ده چې د بروکسل په غونډه کې عربي متحده امارات او قطر دا خپل مخکنی ژمنه تایید کړي چې افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ځواکونه واستوي. د بروکسل غونډې ته په سترګ ګوري، د بروکسل په غونډه کې د ناټو د نه ویشت غړو هیوادو مشان، د هغو هیوادو مشان چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري او همدارس د افغانستان جمهور رئیس ورځي، هغه غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
شیبر سر، د بروکسل غونډه ډیر زیات اهمیت لري. لومړی دا چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل شوي وو چې د بروکسل په سرمشریده کې به افغانستان امنیتي ځواکونو ته د مالی ملاتړ فیصله کیږي تر 2040 کال پورې. یو دا مهمه مسله ده. بل دا چې د بروکسل غونډه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره بیلابیل هڅې شروع شوې دي. مثلا داسې ګوري د افغان حکومت طرحه د دوی اوربند یا د اجماع رامنځته کول د دې طرحې څخه ملاتړ دا یو بله مهمه مسله ده چې همدا ښه وخت دی. ناتو خو هر وخت د دې نه ملاتړ هم کړی، امریکا هم کړی، ولې په دستجمعي شکل چې کله د دې هیوادونو ولسمشران له دې نه ملاتړ وکړي نو زه فکر کوم چې دا یو بل ښه چانس دی. دریمه مهمه مسله د بروکسل غونډه کې چې خپله د دې د اجنډا موضوع د هغه د تروریزم سره مبارزه، نو د تروریزم سره مبارزه کې د بروکسل غونډې یو ښه چانس د افغانانو لپاره چې وکولی شي د په پاکستان د لا زیات فشار راوړلو لپاره له دې موقع نه استفاده وکړي او پاکستان باندې په دغه غونډه کې افغان ولسمشر باید داسې لابینګ وکړي تر څو وکولی شي پاکستان لا ډېر تر فشار لاندې ونیسي. نو زه فکر کوم چې په درې اړخونو کې دا غونډه د خاص اهمیت نه برخورداره ده او موږ هیله من یو چې د دې لپاره خزیر د افغانستان لپاره ولرو. بله مهمه مسله د قطر او عرب امارات ده. د هغوی فوځیان چې راځي هغه موږ د ناتو سره یو قرارداد لرو د صوفا په نوم باندې، د هغې قرارداد په چوکاټ کې راځي. زه فکر کوم چې د اسلامي هیوادونو راګډول په دغه جګړه کې دا موږ ته ډېر ګټه ورته مانیږي. له یو خوانه به مذهبي اړخ د جګړې چې بیا تاکید کوم چیلنج شي، بل اړخ نه به پاکستان باندې فشارونه لا ډېر زیات شي.
جاوید صاحب، تاسو د سولې مسلې ته هم اشاره وکړه د بروکسل په غونډه کې، لکه څنګه چې د ناټو د عمومي مشر مرستیال جیمز اپاتورای ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې مسله به مطرح شي او د ناټو مشران به د افغانستان له جمهور رئیس سره په دې برخه کې خبرې وکړي. که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه، لیکن فکر کوئ چې د افغانستان د سولې په برخه کې نړیوال هم مرسته کولای شي؟
وو ډیره زیاته مهمه ده. د دوی همغږي، د دوی ملاتړ دا ډیر اړین دی، ځکه د افغانستان د جګړې مسله چې دا هم نړیوال بود لري، هم سیمه ییز بود لري، هم د اسلامي هیوادونو په کچه. همدا اوس تاسو وګورئ وسله وال طالبان ډېرې زیاتې مالي سرچینې چې په تېرو کلو کې د عرب اماراتو، سعودي او مثلا قطر او هلته مثلا د شیخانو نه ترلاسه کولې، ناتو کولی شي چې د دغې مالي سرچینو په وچولو کې چې دې مرسته وکړي. یا مثلا دوهم مهمه مسله دا ده چې ناتو کولی شي په پاکستان باندې بیا دا تاکید کوم چې د جګړې اصلي علت دی دلته د طالبانو هلته فشار راوړي. یا مثلا ناتو په وروستیو کې چې د ازبکستان او تاجکستان د مرکزي اسیا د هیوادونو سره کومې ښې اړیکې پالي، دا هیوادونه کولی شي په اقتصادي لحاظ یا په هغه برخو کې د افغانستان سره مرسته وکړي چې هغه هم د جګړې په راکمولو کې مرسته کوي. مثلا که په افغانستان کې چېرته مونږ لوی اقتصادي پروژې ولرو، یو بخش د جګړې هغه ځوانان چې بیکاره دي او له دې امله جګړې ته ځي هغه راکمولی شو. یا مثلا ناتو د اسلامي هیوادونو سره ښې اړیکې لري، د اسلامي یا مثلا په دغه کې د ناتو رول چې مونږ ګورو په ملګرو ملتونو کې، نو د مختلفو اړخونو نه ناتو کولی شي چې د افغانستان د سولې او ثبات کې مثبت رول ولوبوي. یا مونږ وایو چې مثلا د جګړې یو اړخ یا مثلا نور هیوادونه یادیږي لکه ایران، نو سره په ټولنه له ایران سره ډېرې ښې اړیکې لري. په وروستیو کې مثلا د پرچم له امریکا ووتله، ولې اروپایي ټولنه اوس هم پکې پاتې ده. وروستیو کې د اروپایي ټولنې یو بانک هلته سرمایه ګذاري وکړله یا هلته تړونونه لاسلیک کړل، نو دوی کولی شي چې له هغې لارې نه هم فشار راوړي. یا مثلا د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونه له چین سره ښې اړیکې لري، یا له روسیې سره مثلا فرانسه ښې اړیکې لري. نو دغه مختلف لاملونه د دې لامل کېدلی شي چې د افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مرسته وکړي.
مننه غفور احمد جاوید چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالۍ بشیر کتنه ورته کوي.
وایس آنلاین خبرونه لیکلي چې په کاناډا کې د سیکانو کمیټه د افغان سیکانو په اړه نن د شنبې په ورځ خبري کانفرنس جوړوي. په دې کانفرنس کې به د افغان سیکانو د ستونزو په اړه خبري وسی. د انټاریو ګورودوارا کمیټې له خوا جوړ شوی خبري کانفرنس تر پیل مخکې به د هغو افغان سیکانو ارواته دعا وسی چې د تیر یک شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې په برید کې ووژل شول. په هغه پیښه کې د وژل شوي شمیر 19 ته ورسید او داعش سختریزې ډلې د دې حملې مسؤلیت ومانه. د ګرجستان چاپ اجنډا وی پانه لیکلی چې د دغه هیواد دفاع وزیر د جمعې په ورځ کندوز ته سفر وکړ. خبرونه لیکي چې کندوز ته د لیوان ایزوریا د سفر پر مهال پر هغه نظامی اډاډه وسوې چې د ګرجستان د چټک خبرګون لیوا کنډک پکښې ځای پر ځای دی. د خبرونې په وینا له ایزوریا سره د ګرجستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال ولادیمیر چاچیبایا هم کندوز ښار ته نږدې د نظامی اډې څخه کتنه وکړه. د ګرجستان دفاع وزارت ویلي چې یاد نظامی اډې ته نږدې دوه راکټونه لګېدلي خو په نتیجه کې کوم ځانی او مالي زیان نه دی راپوستوی. برطانیایي ورځپاڼې ګارډین په خپله نوې مقاله کې د طالبانو موقتي اوربان ته کتلي او په هغو ورځو کې یې له طالبانو سره د ښځو عکسونو اخیستلو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې د کابل، بغلان او جلال آباد یو شمېر ښځو د اختر په جشن کې برخه واخیسته او هم یې له طالب جنګیالیو سره سلفي عکسونه واخیستل. ګارډین د ځینو ښځو اندېښنو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې ډېری ښځو ته وروسته له هغه چې طالبان یې پر سړکونو ولیدل بیرته د محدودیت او مجازات خاطرې ورپه یاد شوې. طالبانو خپل درې ورځنی اوربان تمدید نه کړ او بیرته جګړې ته ستانسول. ګارډین د نړیوال امنیت او ښځو په برخه کې د یوې متخصصې لیمه احمد له قوله لیکلي چې دغو عکسونو ښځې نورې هم پیاوړې وښودې او سره یو ځای کړې او دا پیغام یې ورساوه چې کولای سي د طالبانو پر وړاندې ودرېږي.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. یو نړیواله موضوع راخلو. د پاکستان پخوانی سر اعظم نواز شریف وایي سره له دې چې محکمې د زندان حکم ورباندې کړی خپل وطن ته ستنی شي. د اسلام آباد محکمې پرون نواز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور په بریتانیا کې د خپل پانګې د پټولو په جرم په لس کاله بند محکوم کړ. محکمې په همدې مسله کې د لاس لرلو له امله د نواز شریف لور مریم نواز په اوو کلونو بند او د هغې میړه سفتر په یو کال بند محکوم کړی. خو نواز شریف بیګا په لندن کې له خپلې لور مریم نواز سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان ته به ستون شي. تفصیل د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف بیګا په لندن کې خبري غونډې ته وویل چې د محکمې لخوا ټاکل شوې سزا د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره د خپلو هڅو پاداش ګڼي. هغه وویل ډېر ژر به خپل هیواد ته ستون شي او د ځان د سپیناوي لپاره به پر ټولو قانوني لارو غور وکړي. د نواز شریف میرمن له ډېرې مودې راهیسې په سرطان اخته او په لندن کې تر درملنې لاندې ده.
میری اہلیہ کرٹیکل حالت میں ہیں اور جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہیں
چسنگ زمان ناروغ میرمن لگ په ہوش کې راشي نو له هغه سره د سلام دعا پستبه وطن تستنیګم. په کوم رفتار سره چې دا مقدمه وچلول شو کاش چې په همدې رفتار سره د مل آئین او قانون ماتولو ډیکټیټر پر ضد هم مقدمه چلول شوی وي. دا فیصله زما د جدوجہد برخه ده او د دې جدوجہد تسلسل لپاره پاکستان ته را روان یم.
د نواز شریف لور مریم نواز هم خبري اعلان ته وویل چې پاکستان ته بسترسي او په انتخاباتي مبارزو کې به ګډون وکړي. هغه وویل په پاکستان کې د ځان او خپل بچیانو لپاره لویری پرته او په امن کې ژوند غواړي.
پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کرنا اس وقت سب سے مشکل ہے.
دا وخت په پاکستان کې د آئین او قانون خبره کوله ډیره ګرانه ده. خو په پاکستان کې آئین او قانون څخه سرغړونه ډیره اسانه ده. زه داسې پاکستان هیڅ چا لپاره نه غواړم. زه نه غواړم چې په پاکستان کې متوازی حکومتونه وي. د پاکستان د سترې محکمې پیژندل شوی وکیل افتخار ګیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو په برخه کې د اسلام آباد د محکمې پریکړه سمه نه ده او قانوني نیمګړتیاوې لري. افتخار ګیلانی وویل دا به د پاکستان لپاره ناوړه پایلې ولري.
ما په نظر خو دا ډېره غلطه فیصله وشوه. یو خو قانوني صحیح نه ده او بل ملکي لحاظ سره دې فیصلې ډېر نتیجې به ډېرې غلطې نتیجې راوځي. دا اعلی عدالتونو ته تللی شي، های کورټ ته تللی شي، سپریم کورټ ته تللی شي، لیکن او که عدالت ته نه ځي بیا به یو فیصله هغه ده چې پارلیمان ته راشي هغه یو ده قانون تبدیلولی شي. او ډېره بدقسمتي روانه شوې ده.
په پېښور کې د قانوني چارو څارونکي وکیل نور عالم خان ازادي راډیو ته وویل چې دې ته په پام چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات را روان دي د اسلام آباد د محکمې پریکړه ظاهرا سیاسي اړخ لري. په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 15 نیټه کېږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړۍ کې ورځ په ورځ نوي روباټونه جوړېږي. داسې هم ویل کېږي چې په راتلونکو دوو لسیزو کې به روباټونه ډېر ستر کارونه ترسره کوي. د یو نوي روباټ په اړه له عصمت څاروان اور.
په امریکا کې څېړونکو داسې روبوټ جوړ کړی چې د انسان د حرکاتو پیشي کوي. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس دا روبوټ په مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس سمبال دی او د انسان د حرکاتو تقلید کوي. پر انسان سربیره د ویډیو تقلید هم کولی شي. د کالیفورنیا د پوهنتون د انجینرانو له لوري په دې اختراع شوي روبوټ راز راز تجربې وشوي او هغه څه چې یو انسان کول ده هم کولی شوی. د چیرونکو په وینا دا روبوټ تر نورو ماشینونو زده کړه ژر کولی شي او په راتلونکي کې به لا ډېر کارونه پرې وشي. د دې پروژې یوې برخه والی تینا یو وایي تقلید یوازې انسان او ځینې حیوانات کولی شي، خو دا لومړی ځل دی چې یو روبوټ یا ماشین د تقلید وړتیا مومي.
اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو.
په داسې حال کې چې سعودي عربستان د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې ته تیاری نیسي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وایي چې په کویت کې له چارواکو سره اغېزمنې خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرزي پر ټویټر لیکلي دي چې ډېر ژر به کویت په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. په غزنی کې پرون درې کوچنیان د ماین په دوو چاودنو کې وژل شوي او اووه تنه زخمیان شوي دي. د دوی چاودنې د ګیلان په ولسوالۍ کې رامنځته شوې دي. د بغلان د کرهنې ریاست له بزګرو غوښتنه کړې چې د کوکنارو پر ځای زعفران وکړي. د دې ولایت د کرهنې رئیس اساجی رډو ته وویل چې بزګرو ته د بدیل کښت ځانګړې بستې هم برابرې کړي. د هالند استخباراتو ادارې د ایران د سفارت دوه کارکوونکي له خپلې خاورې ایستلي. د هالند استخباراتو ادارې پرون فرانس پرس اژانس ته ویلي چې په هاګ ښار کې د ایران د سفارت دوه کارکوونکي ایستل شوي، خو نور جزئیات په دې برخه کې نه دي ورکړي. د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیوال سازمان وایي د مشخه نژدې په دوما سیمه کې په حمله کې چې د اپریل په اوومه نیټه وشوه د کلورینو له ګازه کار اخیستل شوی، خو داسې مواد نه دي پکې موندل شوي چې د اعصابو د فلج یا تخریب سبب شي. او د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې به نن د سویډن او انګلستان لوبډلې سره مخامخ شي او بله لوبه د روسیا او کروشیا ترمنځ ده. وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام درو او د کور کلی پروګرام هم خبرو، خو مخکې تر دې پروګرامونو د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مطلب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لسبه د کمیسون له تایید وروسته په یو دوه ورځو کې اعلان شي. تفصیل له کابل د حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ډاډ ورکوي چې د ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لیست به له دقیقو ارزونو وروسته د بنې په لومړیو کې اعلان کړي. د دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله شمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ شوراګانو د احتمالي نوماندانو ټول اسناد کمیسون ته رسیدلي او دوی به له تاییدې وروسته اعلان کړي.
تاسره په انصافي نیو شو ویږي نو تاسو چې کمیسون بدایا او تکي په شروع دي د هفته کې بعد دولس والی شوراګان لپاره چې د څه ځانګړي کاندید کړی دي هغه باندې هاي کوي او هغه به رسمي د افغانستان خلکو اعلان وکړي.
که څه هم خاغلی هاشمی دا ونه ویل چې په کوم ورځ به لیست اعلان شي، خو یې په درې دور شو ولایتونو کې شاوخوا درې زره کسانو ځانونه د ولسوالۍ او شوراګانو لپاره نومند کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د روانې اونۍ په جریان کې د ولسي جرګې د نوماندانو ابتدایي لیست هم اعلان کړ. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د ولسي جرګې د نوماندانو ابتدایي لیست له دقیقو ارزونو وروسته اعلان کړی، خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو ویلي چې لیست د ناظرینو د موجودیت پرته د کمیسون له لوري تایید شوی دی. اوس افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار کوي چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو د اسنادو تاییدي باید پالني جلسو او د ناظرینو په موجودیت کې وشي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
کمیسون مکلف ده چې دغه اسناد په ډېر شفافه توګه وسړي. ولسوالۍ په سطحه باندې لومړنی چکه سوی ده په کابل کې دوی مجبور دي چې هغه تایید کړي یا تصدیق کړي، ولې دغه نه باید علني وي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمشنر سید حفیظ الله شمی په خبره لا 2 میلیونو څخه زیاتو کسانو د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کړی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید ټول انتخاباتي چارې په دقیقه توګه مخته یوسي او هڅه دی وکړي چې د انتخاباتو په پروسه د خلکو باور او ډاډ ترلاسه کړي.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می اومنه. ټولنیز آداب هغه ټولنیز قراردادونه دي چې د ټولنې د وګړو ترمنځ په شعوري یا ناشعوري ډول شوي وي او د وخت په تیریدو سره یې ښه قراردادونه پاتې کیږي او ناوړه یې له منځه ځي. دودیزې او عنعنوي ټولنې هم دغو قواعدو ته ژمنې وي او که چیرې سرغړونه وشي نو سرغړونکي ته یې په بده کتل کیږي. آیا پوهیږئ چې د ټولنیزو آدابو د نه مراعات له امله په ټولنه کې څه مشکلات پیښیږي؟
هیڅ تربیه نه لري. څوک په کابل پسې روان کې څوک غلا پسې ځي څوک یو خواته ځي ټول کلم ته نه پازاب دادیم ته نه پازاب د مور او پلار مې سرنوشت نسی پوره کولای.
ولې ځینې خلک ټولنیز آداب نه مراعاتوي؟
کورنۍ تربیه چې هغه ډېره مهمه ده. کورنۍ تربیه باید دوی ته ورکول شوې وي د هغې نه بې برخې دي یا ورکول شوې نه دي.
دا چې په ټولنه کې باید څه ډول ټولنیز آداب مراعات شي او د نه مراعات له امله څه ستونزې پیښیږي او دا چاره څه ډول رواني اغېز لري په نننۍ خپرونه کې پرې بحث کوو. زه فرشته غنی یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. درنو اوریدونکو، ټولنیز اخلاق او آداب چې د ټولنې د کړو وړو غوره او مهمه برخه ده د هرې ټولنې د دود او دستور او مذهبي لیدلوري پورې اړه لري. انسانان کوښښ کوي چې ځینې اصول او قواعد په نالیکلي بڼه جوړ کړي تر څو د ټولنې اکثره خلک ورته ژمن پاتې شي. دا قواعد ډېر مهم دي، نو ځکه خو په پښتو کې متل دی چې وایي لکلي وزه خوله نرخه مه وزه. 22 کلنه سپېڅلی چې دا مهال په یوه دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې په ژوندانه کې ټولنیز آداب او اخلاق دومره مهم دي لکه څومره چې په ډوډۍ کې مالګه مهمه ده.
زموږ په همکارانو په منځ کې متاسفانه زه همداسې یو څوک پېژنم چې دا ښه تحصیلات هم لري، لوړ ښه بس کې هم کار کوي، خو متاسفانه هغوی داسې یو حرکتونه کوي یا داسې یو عمل ترې ترسره کیږي چې موږ هیڅ توقع نه لرو چې یو تحصیل کرده فرد داسې یو عمل وکړي. مثلا دا چې تا په شخصي مسایلو کې لاسوهنه کوي یا وایي چې دا کالی دی ولې اغوستي، کالی دی لنډ دی، کالی دی اوږده دی، ولې کورس ته ځې یا ولې تحصیلات کوې، ولې واده نه ده کړی. کله کله حتی تر دې چې بېله دنه یو تک تک وکړي، یعنی عموما موږ او تاسو چې په خپل کور کې هم د یو چا کوټې ته ننوځو دا یو آداب د معاشراتو څخه ده چې دروازه تک تک کوو، ولو که هغه د ما د ورور یا د ما د خپل خور اتاق موسی خود تک تک کوم. خو دلته بیا داسې نه ده، بې له اجازې نه دفتر ته ننوځي، کله کله حتی غږ یې ډېر لوړیږي او داسې نور مسایل.
که چیرې په ټولنه کې د ټولنې یو وګړی ټولنیز اخلاق په پام کې ونه نیسي نو د ټولنې نور وګړي ورته په بده ګوري او د هغه دا چاره نورو ته زیان اړوونکی ده. د کابل د سرخی پله اوسیدونکی حاجی غلام جان وایي چې د دوی په سیمه کې داسې کورنۍ شته چې ټولنیز آداب نه مراتوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
دا زمون پسند کیږي کورنۍ د کنن باور په خدای وکړو چې 12 ماشومان لري، هیڅ تربیه نه لري. څوک په کابل پسې روان کې څوک غلا پسې ځي څوک یو خواته ځي ټول کلم ته نه پازاب دادیم ته نه پازاب د مور او پلار مې سرنوشت نسی پوره کولای. نو په دې ته بادر دي چې بس یو مړی روډي یا لږی ورته پیدا کی خلک ټول ته ازور دي، کله کور ته ازور ده. غرمه وسی ټک ټک وای دي بازی نه دي، کچې پیدا ک پلاس غلا کی کنه بس یو لامت روډي راوړه. خو دا ټول کورنۍ سره پازاب خلک سره موهید سره پازاب ده.
همداراز د ننګرهار اوسیدونکی احمد سیر بیا وایي چې ټولنیز اخلاق او تربیه تر ډیره د کورنۍ پورې اړه لري او کورنیو ته بویه چې له کوچنیوالي خپلو ماشومانو ته ټولنیز اخلاق ور زده کړي. دلته یو شمېر ځوانانو شکایت کوي او وایي چې ټولنیز نزاکتونه او اخلاق نه مراعاتوي.
ته زما د یو داسې دوستانو وبولی یا داسې زموږ کلیوالو، نو هغو به کله زیاتره د مجلس کې په کلي ولس کې خو زیاتره داسې چې کله سپینګیر راټولېږي بیا دغه ځوانان کینی په یو ځای کې دغه د سپینګیرو خبرو ته غوږ نیسي. کله چې به سپینګیري راځي مثلا دوی یو بې ځایه هغه کوي، داسې ټوکې ټکالی کوي. یعنی ما خپله داسې وخت راغلی دی چې ما زه په کابل کې نه ما یو څه ځان ته راوختی او جاکټ د خلکو په منځ کې دا ودرېدو، ما ته چې زه وزه جاکټ ما ته روباسه، ما زه خیر دی دا به ته درکړم. خو به دغه ټول دوستانو هغه وکړلو دا څنګه انسان دی، خو خیر که دا د اخیستلو هم د خلکو په منځ کې تا ته وویل چې راکړه جاکټ یې ما ور یو ساعت په لاس هغه ساعت مې اخیستی و. نو دا وایي چې نه دا به اوس ته ما ته راکوي چې تا د ما خوښ شوی دی که نه. واقعن د مازلم ډیر غښ واقعن سړی ته د سې یو دوست سره یا د سې یو کس سره کې نستلو پاسې در هم خوند ورکوي.
بل خو د کابل ولایت د قلای اشمت خان اوسیدونکو حاجی ملک ګل بهار بیا وایي چې د پخوا په پرتله اوس خلک د ژوند کولو یا د معاشرت آداب ښه مراتوي او زیاتوي.
محسوس خو پیلن ان شاء الله چې هغه پخوا وختونه زمونږ خپل کوچانو لغنه د نن سبا تعلیم یافته خلک پکې را ستاده ان شاء الله چې معاشري ژوند ډیر ښه سوی ده، ورځ په ورځ باندې بهتري کیږي او زمونږ په خپل پامیل کې ان شاء الله چې د اولادونو تعلیم تربیه هم اوس ښه سوی ده او نور هغه اخلاقي هغه هم صحیح دي او اوس ډیر په مطلب ژوند په ښه حالت کې روان سوی ده. بس والا اوس خو ښه دي، پیلن اوس مونږ پکې راځي مونږ خپلو ګاونډیانو چې کوم ګاونډیان له مونږ سره په یو محله کې په یو کوڅه کې ژوند کوي له دېونه مونږ ډیر راضي یو او ډیر ښه ژوند هم سره تیریږي او له خپلو اولادونو نم نن سبا مونږ ډیر راضي یو.
دا چې د معاشرت آداب اوس زده کړه د چا دنده ده او باید له کوم ځای را پیل شي؟ د کابل ښار اوسیدونکي حلیمه حزوي صاحب یې راته ووایي.
په واقعیت سره موږ ویلی شو چې لومړنی ښوونځی د ماشوم دپاره د هغه کورنۍ ده، بخصوص د مور غیږه ده. نو د ماشوم هغه سالمه روزنه سالمه ټولنه رامنځته کولی شي. یعنی هره کورنۍ چې سالم ماشوم وروزي فقط کې په راتلونکي کې د ټولنې لپاره یو ډیر مهم عنصر هغه ښودلی شو، ځکه چې مستقیم تاثیر لري په ټولنه باندې. نو تاثیرات یې هم په ټولنه باندې ډیر مفید او اغېزناک کیدلی شي. او سربیره پر دې چې ماشوم ډیر تاثیر گذار دی ټولنه کې، ځکه هغه غټیږي ګام په ګام. بله کورنۍ هم که چېرې مشران کورنۍ کې نزاکتونه احترام هغه اعمال چې د اسلام نظام ورته ښودلی دي او هغه اعمال چې کورنۍ لپاره البته مهم دي هغوی مراعات کړي، نو دا به تاثیر گذار په ماشوم وي او دا به تاثیر گذار په یوه ښکلی سالمه او ښایسته ټولنه.
ټولنیز اخلاق د هرې ټولنې او بلې ته توپیر کوي. د نړۍ ټولې ټولنې ځانګړي او یا نږدې ټولنیز اخلاق او آداب لري او د هماغې ټولنې خلک یې په شعوري یا غیر شعوري توګه زده کوي. دا چې د ټولنیزو اخلاقو نه مراعت څه ستونزې زېږوي او مراعت یې څه ګټې لري، د عامو خلکو نظرونو ته غوږ کیږو.
سبهدین د لغمان ولایت اوسیدونکی، نظر مې دا ده چې والدین باید ماشومان واړه ځان سره په یاد سرخان کینوي. د سرخان د آدابونو شروع تر معاشرت او د جامع آداب پورې ټول باید ورته وخی.
زمانو عبدالجلیل دی، اصلي د فراه ولایت اوسیدونکی یم او اوس په کسبی کې اوسېږم. دا خو کورنۍ دی چې دا کورنۍ سره یو ځای کیږي، بیا یو ملت یو ښار ټولنه جوړي او بیا د ملک په سطح کیږي. نو چې د کور نظم شي ښاري نظم به شم.
نو مې کبیر جان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ریښتیا خبره ده چې اول خو په ټوله کې کورنۍ ته زیاته ستونزه ده او بیا ټولو معاشرې ته ستونزه ده، ځکه په یوه کوڅه کې یا په یوه کلي کې یو کور وي هغې ماشومان شوخ وي، بې ادابه وي، مثال تربیه نه وي ورخالي، نو هغې نه د ټوله کوڅه د ټول کلی هغې نه په عذاب ستړی وي.
عزتمنو اوریدونکو، دا چې ټولنه له هغه چا څخه چې د معاشرت آداب نه مراتوي څومره متضرره کیږي او ځان ته یې څومره ستونزې راولاړوي، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې استاد امید افغان سره زموږ همکاري مریم توخی مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
اول به درته تعریف کی چې د معاشرت آداب یا د ژوند کول آداب څه دی؟
آداب یا معاشرت یا کوم اصول رفتاری چې په ټولنه کې موږ تاسو مد نظر ورته نیسو، دا اولیه او اساسی اصول دی چې د موږ د ټولنې نظام رامنځته کوي، تر څو چې هغه کوم کړه وړه یا رفتار د موږ نور ته د منلو وړ شي، دله خطر د منځ راځي او آداب معاشرت دا شی دی.
ځینې خلک دغه د معاشري آداب نه مراعت کوي، ولی نمرات کوي لټ پڅکه بولی تاسو؟
یو خدای دې چې د فردی لحاظه هر انسان د خپل ځان ته نیازونه لري او ځان ته خواهشات لري، ورو ورو دی وړي چې د خپل د فردی او یوازې د خپل د ځان خواهشات ته ورسیږي او د خواهشات له بیل ابول الله رسکا دی وړي چې هغه ته ورسیږي. نو همدې خاطر هغه کوم آداب کوم اصول چې مثلا د موږ تاسو رفتار لپاره ټاکل شوی دی، دوی سر به خود کار کوي. همدې خاطر موږ تاسو هغه باندې بیا د نوم دوی چې دوی یا من عرفتی یا مثلا د ټولنې آداب یا معاشرت نه مراتی دیگه نقطه د فردی په حالت کې ده. بل جمعی حالت موږ تاسو لرو، جمعی حالت هغه وخت مې ستاره دي چې ټولنه د خپل هغه مطلوب مطلوب ارزښتی نظام له لاسه ورته ورکي. نور کوم شی چې درته موږ تاسو ته ډېر هغه دي مهم دي، د تربیتی بڼه د موږ تاسو د ټولنې ده، یعنی موږ تاسو په خي بیلګو د خپل د بچیان یا ځوانان نه روزو. نور کوم شی چې د موږ په ټولنه کې د اوس مهال روان دي، قوانین یا قانونونه شتون لري، اما دا قانونونه د کنټرول د نظارت قدرت له لاسه ورکړه. همدې خاطر هر یو هر څوک داسې فکر کوي چې زه خوشی شوم، درته نه قانون شته، نه نظم شته، نه څوک شته چې ما کنټرول کی نظارت میکی. هر نوع کړه وړه دته خپل د خپل نظر ادب ښکاری، دته د خپل نظر ډیر ښه ښکاری، ښایسته ښکاری، کلی ښکاری، او ټولنه ته توجه نه کوي، معاشرت ته توجه نه کوي.
څوک چې د معاشري ادب نه مراعت کوي کوم ستونزې ځان ته او ټولنه ته خلقوي؟
ډیر ښه. اول خو دا هغه خلک چې د نه مراعت ای دوی متوجه نه دي چې دا ستونزه ده. که دوی پوښتنه چې دا ستونزه ده، زه مطمئنم چې دوی د آداب معاشرت یا کوم اخلاقی اصول چې په ټولنه کې دي دا نه ماتي. په خاطر دې سره درته یو ډیر وړوکی نزاکت ده چې په ټولنپوهنه له مضمون له نظر یا د جمعشناسي له مضمون له نظر موږ هغه ته پټ کار کردونه ورته وایو یا پټ نتایج ورته وایو. هغه په دې معنی باندې ده چې دوی د دفتن کوم پوسه نتیجه کوم مثلا هغه مزه چې په کار کې اینی دغه پوسه مزه دوی وایي چې دفتن دغه لذت موږ راواخلو، سبا ته چې هر څه کېږي ورو ورو خپل ځان سپکوي، خپل ځان مثلا بی ارزښت بولي. دغه بل ضرر ده چې دته د شخصیتي او د معنوي لحاظ ورته کېږي، مخامخ کېږي ټولنه ته. مثلا موږ تاسو متوجه شو کوم ارزښتونه چې د موږ تاسو ټولنه ته نظام ورته ورکی، نظم ورته ورکی، یا موږ مثلا یو منظم خواهد جهت من ترکی، دا ارزښتونه دای ماتی ورده چه دای مثلا منحرف کهی یا مثلا آداب و معاشرت نمراتی. دغرت یو سری اخلاقیات، دغرت مثلا آداب دی، دغرت یو سری انانات دی، دغرت یو سری کلتورونه دی، در رو رو دای ماتی طولنیز بیارزختی منسترازی دا با استدی که چه مثلا طولنه تا در ضرر برسی که چه در طولنه قوانین مراعت نشی.
خواهر استاد اتا باید وشی چه در قرده معاشرت آداب یا دجمن کول آداب ترویج چی بودولنه که؟
دیره منانه منگه فا طولن پوهنه که یو استلال رو اغا طولنیز کیدل دی، یا پا فارسی که ورده اجتماعی شدن یا جمع پذیری ورده وایو، یا انگلیسی که سوشالایزیشن منگه تاسه ورده وایو. دا پا دی منا بودنده چه ماشوم چلو کومی ورده پیدا که تر وقت شده دای مری نیاز لري چې دا کوم ارزښتونه چې دي، کوم میګارونه چې دي، دا ارزښتونه دای ومني. اصلي راه حل دا ده چې موږ تاسو د خپل کورونه کې د خپل بچیان خو روزو، یعنی دا په دې معنی چې مخله دې چې دا ټولنه ته تقدیمو، موږ تاسو د ټولنه ارزښتونه دوی سره کار باید وکړو. روسی فیلسوف راپیار چې هغه یو ماشوم درې ورځې ماشوم ورسته و چې دا تربیه کوي چې دا سورز کې و درې ورځې کې د خپل تندای وهله چې ډیر نه وخت دکړه. پیغمبر حدیث مثلا هم راپیات چې پیغمبر ویلې چې مور د خپل په نس کې د خپل بچای تربیه کوي، حرام باید ونه خوري، غلط فکر باید ونه کی، آرامه ذهن ډیر آرامه چې ترسو ماشوم د خپل په نس کې آرامه یا ما رقم کرکټر ځانته نیسی. نو زه وایم چې دغه کوم ټولنیز کېدل نظام چې دغه خې بیلګې موږ تاسو ورته ارزښت زیات توجه وکړو، هم په رسمي بخش کې هم په غیر رسمي بخش کې، ان شاء الله د ټولنه ښه کیږي.
درنو اوریدونکو، بل ته احترام او عزت کول ځان ته احترام او عزت دی. نو راځي چې نورو ته عزت ورکړو تر څو مو ځان ته عزت ورکړی وي. دا وعده دیونی د کور کلی خبرونه تربیه خې چاره.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. په هیواد کې ستونزې دومره ډېرې شوي چې اوس د رشوت، خیانت، غصب، چور، قتل او په لویه لاره کې د کسانو د وهلو، ډبولو او وژلو په پیښو او قضیو څوک غوږ هم نه ګروي. حکومت خو له سره پرې خبرېږم نه، وایي موږ په لویو قضیو اخته یو. د خپرونې په پیل کې د رشوت اخیستلو له یوې نمونې به مو موږ خبر کړو.
و
ودریګه چیرته ځې په خپل سر
د مدیر صاحب شو بیتا
د څه لپاره
دغه مکتوب می پر امضا کوم
ځا بلونه راشه
ولی
هغه کارونه لري نوبت ده
ځا شیرنی به ورکم
هغه شیرنی نخوري د شکر مرز لري ډاکټر ورته ویلی دی چې د فیلمور یخنی وخوره
نو فیلمور خو په دوه دو نیم زره افغانۍ ورکوي
ورکوي دی نو
ځا سمه ده د فیلمور به ورکوم
ځه نو ورشه سب فیلمور
اورور اجازه ده
چیرته زه
دغه د امیر صاحب دفتر ته ورزم
د څه لپاره
د کار خلاصولو لپاره
ځه دوه منې ورسته راسه اوس نوبت نسته
ولې
د امیر صاحب کارونه ډیر دي وخت نه لري مراجعین په نوبت ورزي
دا اوس هغه میرمن ورغله
هغه هم دوه ونې وخت نوبت نیولای وو
پس شي
په فیلمور
ټوکه مکه دا څه وای زه شیرینی به ورکم بیا نشم راتله
امیر صاحب د شکر ناروغي لري شیرینی نشی خوړلای ډاکټران ورته ویلی دی چې د فیلمور یخنی وخره
ها ها نو دا څه ده هغه مرمنه دا څه په فیلمور نوبد نیولایو
ایلا چې سر د خلاص شو زه د فیلمور دو نیم زر افغانۍ دی تیارې پلاس کې ونیسه بیا سلام ورواچو
ځینې خلک لال په لوټ عام پلوري لکه داسې پلارا ستړی مشي
خیر وسې لورې
د څومره ځان دې وکړ خیرت خو
هغه د پکې میخ پسې ګرځېدم هغه نه پیدا کېده
بیا دې پیدا کړ کنه
او په ډېرې سختۍ مې پیدا کړ
ستړی مشه دا چیرې ورک سوې
خیر وسې ته ورشه غورانه پکه خورا وړه
څه کوي
هغه میخ مې چې ورته راوړی ده هغه پکې ورکوو کنه چې چالانه شي
هغه خو
ولې هغه څنګه
هغه خو مې په یوه پلاستیکي جالۍ ورکړه
ولې
هغه خو ورانه وه او کار یې نه کاوه
او ساده خو دغه یو میخ یې غورځېدلی و دغه دی ورته رامې وړ
څه خبره وم بلا ووهله
اوس دا د اچارو څو واړه واړه بوتلونه هم درته خلاصوو
شنبه
صاحب
د پلار نوم دې څه شی دی
د پلار نوم یې صاحب جمعه
او د نیکه نوم
د نیکه نوم یې پنجشنبه
دا څه وایې
صاحب رښتیا وایم شنبه ولد جمعه ولد پنجشنبه
نو که د دې نیکه او تر نیکه نومونه ورسره یو ځای کړو پوره هفته ورنه جوړېږي
که دا راته ووایې چې د ازادۍ ورځ باید څنګه ولمانځل شي او په دې هکله څه نظر لرې
زه خانولي والا د جاناغا د کوس کلي د مستوخیلو اوسیدونکی لومړی تاسې د افغانستان میړني ولس او خلکو ته د جمهوري ریاست مقام د وزیرانو شورا د ملي شورا او د مشرانو شورا غړو ته د ازادۍ د ورځې مبارکي وایم خو په دې هکله څه نظر نه لرم
اوس یو احتمالي کاندید د یوې ورځې یادښتونه واوري د سهار څلور بجې
همدا اوس د اوداسه لپاره اوبه اخلم غواړم لومړی لمونځ ادا کړم او بیا ښه ډېر نفلونه وکم نه غلط شوم ځکه د سهار له لمانځه تر لمر ختو نفل نه کېږي نو غواړم د قرآن کریم تلاوت وکم او بیا ښې ډېرې دعاوې وکم چې نن مې کمپاین ښه او له برکته ډک تیر شي ځکه دا څو ورځې خو نوي چا راکتلی هم نه دي همدغه تکراري څو تنه تاویږي راتاویږي
اوس د سهار و بجې دي
د کمپاین په دفتر کې مې یم د سهار چای پیل شوی او خ بیروبار دی هر ورځ د شهر په چای کې ګڼه ګوڼه وي او خلک نه ځایږي څوک د هګیو فرمایش ورکوي څوک د پراټو او شیدو او څوک هم د زیګر کباب او نورو شیانو خو چې چای وخوري سم د ستیلا دره کشي
وستی سهار اته بجی دی
د کمپاین په دفتر کې یوازې زه آشپز او شاګردان یی پیادهګان او دوه تنه زما مامورین پاتې دي خو مامورین هم وایي چې موږ بلار شو کورس د غرمې تر ډوډۍ بیا څوک نه راځي د یو پیاده له خولې خبر شوایم چې دواړه مامورین می له کوم بل کاندي سره هم کار کوي او د ما ټول معلومات ورکوي
وستی سهار نه بجی دی
زام کار نلرم زکه چه رسمی دنده می ده کاندیدیدو لعمل پری خودا په دفتر کم چوک نشتا نو خوب را بانده را غی زده می دهی چه تر غرمی پوری خک کلک ویدشم
وستی غرمی دول اس بجی دی
ده کمپاین په دفتر کمی خوبی رو بار جور دهی او درگرد نور کسانم رازی توکی دی خنداگانی دی او داز خوشحالی دا لکه دواده پا محفل که چیوی هر یو چی ما وینی نو ودریگی اوائی چه وکیل سیب رازی واشی بلا مونگ سرکی نا سلفی اکسو نو اخلو ده خلکو ده غی انسانیت او مینه دوم را قوت را کی چه وایم هر یو تامی یو یو پسالال کرای وای
وستی غرمی یوا بجه دا
دفتر بیا خالی شوی او دیر کم کسان پاتی دی او آقوی هم ده تلو پا حال کی دی دو تنه مامورین می هم وایی که ده اجازه وی موگ با هم پانتون تلار شو اوز نتر مزدیگر بیا یوازی پاتی که گم مزدیگر یو نیم بیکار و چای خور را پیدا کی گی او لافی وحی چه اتمن بده پارلمان ترسو
وستی ماخام و بجی دی
لیو بل احتمالی کندید سره لستن را غلی دی وایی نن د ماسختن ډوډۍ له تا سره خورو هغه وایی ډېر بلا سړی د سهار په چای او غرمې ډوډۍ کې دی سم جشن جوړ کړی وي
اوس د شپې اته بجې دي
ډوډۍ مو وخوړه او د کاندید د راتلو اصلي لټم معلوم شو هغه وایي چې زه زما په ګټه تیر شه او طرفداران دې ما ته را ولیږه کله چې زه وکیل شوم بیا به ډېرې مرستې در سره وکم
اوس د شپې لس بجې دي
پروت یم او دا چورت وهم چې پارلمان ته به بریالی شم که نه که بریالی شم خو ښه دی هم به کړي مصرفونه بیرته ترلاسه کم او هم به مې شان او دبدبه وي خو که بریالی نشم نو تبا یم تبا ځکه په دې ډوډیو کرایو بنرونو او مصرفونو له هر څه خلاص شوم خدای دې هغه ورځ نه راولي چې لاسي کراچۍ مې اخیستې وي او د معارف وزارت مخامخ پیاده رو کې د چا د خیرات په تمه پکې ناست یم
پراوانه ننګیار ناشنا برابر کړی وو او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور ګلزاد حسین حکمت هیله زرمتی او حیا اوریاخیل کلمون سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی کابل 41 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3